السلام علیکم دا مشال لډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین یو بجه شوې د زنی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړای کې به تاسو د کابل د بریدونو تازه حال د دې ترڅنګ د خیبر پختونخوا او د پاکستان د زنی نورو برخو په اړه به ریپورټونه واره او نیس پروګرام د مشال مرکه هم لرو خو در سمخ کې د دې سات خبرونه ورو چې همکار منور شای درته وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی د کابل دوه ځانمرګي بریدونو د سلورو خبريالانو په شمول لکتر لګا شل کسان وژلي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي ریاست دی ورته د آئین تر مخه د تحفظ لپاره ګامونه پورته کړي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ په سفر کې اسرائیل ته رسیدلی. د خبرونو تفصیل نن په کابل ښار کې دوه ځانمرګي بریدونو کې د سلورو خبريالانو په شمول لکتر لګه شل کسان وژل شوي او خواوشا سلويخ جوبل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې د ازادۍ ریډیو خبريال عباد الله حنانځه شامل دی او بل خبريال یې سباون کاکل جوبل شوی دی. د کابل د امنیه کمانډاني ویاند حشمت استانګزي څو ساعت وړاندې مشال ریډیو ته ویلي وو چې د دویم ځانمرګي بریدګر د خبريالانو په لباس کې وو. ویډیو کیمرا ورسره وه او د خبریالانو او امدادي کارکونکو په منځ کې ځان ته چاودنه ورکړه. تر اوسه د دې بریدونو ذمواري چا په غاړه نه اخیستې. په دې اړه نور تفصیل په روانه غړی کې درکو. د پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د سوات په کابل ګراوند کې جلسه وکړه چې پکې د سوات ترڅنګ د هیواد له بیلابیلو سیمو په زرګونو خلکو ګډون وکړ. په دې جلسه کې د سوات په سلګونو هغو ماشومانو میرمنو بوډاګانو هم ګډون کړی وو چې د کورنۍ غړي یې لا درک دي. جلسې ته په وینا کې د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین وویل د دې هیواد ټول قومونه آئین یو ځای کړي دي، په کار ده چې امنیتي ادارې د دې احترام وکړي.
دلته مختلف قومونه دي، په دې ملک کې اوسي، د پنجاب، د پښتون، د سندي، د بلوچ، د گلگیر، د چترال خلکو یو رشتہ ده، د یو آئین لاندې دي، نور د یو بل کاکا او ماما نه دي. دلته که څوک آئین ماتوي بیا زموږ ټولې رشتې ماتیږي.
یاد غورځنګ له حکومت غوښتنه کوي چې له قبایلي سیمو د ماینونو پاکولو، د لادرکو پښتنو معلومولو او یو شمېر نورو غوښتنو په شمول د حقایقو په ډاګه کولو پخلاین لپاره د کمیشن جوړ کړي. د پاکستان پوځ وایي د دوی ځنې غوښتنې جایز دي او په کار ده چې ومنل شي. تیر ورځ د خیبر پښتونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند د لاهور د مینار پاکستان په میدان کې جلسه وکړه چې پکې د دې ګوند په لسګونو زره پلویانو ګډون وکړ. په دې هواد کې سیاسي ګوندونو په جولای میاشت کې کېدونکو عام انتخابات لپاره کمپاینونه شروع کړي. په داسې حال کې چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف تیر کال سپریم کورټ د وزیر اعظمۍ لپاره نااهله ګرځولې، خو ګوند یې مسلم لیگ نون لا هم په واک کې دی او د تحریک انصاف لپاره لوی چیلنج دی. نواز شریف درې واره د هواد وزیر اعظم پاتې شوی. عمران خان په پرونی سکه د وینا په وخت خپل یو لسمکاتی ایجنډا وړاندې کړه او ژمنه یې وکړه چې تر مرګه به د ملک او قام او وده او پرمختګ لپاره خپل حالې ځلې جاري ساتي. په راتلونکو عام انتخاباتو کې به د تحریک انصاف مقابله له مسلم لیگ نواز ګوند او پیپل پارټي سره وي. تیر شپه په کوټه کې ناسرګند وسلوالو په ډزو درې کسان وژلي او نور درې یې جوبل کړي دي. په دې پیښه کې د کوټې په جان محمد روډ وسلوالو په 15 دوکانونو ناڅاپي ډزې وکړې. جوبل کسان هسپتالونو ته وړل شوي او صوبایي حکومت په هسپتالونو کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د کوټې د پولیسو مشر نصیب الله اپریدي رسنیو ته وویل بریدګر له پیښې په تیښته بریالي شوي دي. له دې یو ورځ وړاندې هم په کوټه کې ناسرګند وسلوالو په یو دوکان ډزې کړې وې چې پکې 2000 دوکانداران وژل شوي وو. د دې دواړو په ځمواري تر اوسه چا نه ده منلې. هلته په یاد ښار کې پرون شیعه ډلو احتجاجي مظاهره وکړه او له دوه ورځو راهیسې د هزاره ورورولۍ میرمنو د کوټې پریس کلب مخې ته تر مرګه په بوګ هړتال یا د نه خوړلو په احتجاج لاس پورې کړی او له حکومته د خپل حفاظت لپاره د کوټلي ګامونو غوښتنه کوي. د بلوچستان صوبایي حکومت د دې هړتال د ختمولو په مذاکراتو کې لا هم بریالي شوی نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د منځنی ختیځ د سفر پر مهال پرون اسرائیل ته رسیدلې ده. د بهرنیو چارو د وزیر په حیث نوموړی په اول وار د منځنی ختیځ سفر کوي چې پکې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د ایران ایټمی تړون نه د وتلو د دړاکې په حق له خپلو اتحادیانو ته تفصیل ورکوي. پومپیو په تل ابیب ښار کې له اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره لیده کاته وکړل چې پکې د ایران د خبرو اترو مرکزی نقطه وه. له ملاقات وروسته یوې ګډې خبرې غونډې ته نتنیاهو وویل چې د خپلو ګډو مفاداتو په اړه یې ګټورې خبرې وشوې. په دغه موقع پومپیو وویل ولسمشر ټرمپ د ایران په اړه جامع پلان لري چې د تهران لخوا رامنځته کېدونکو ټولو خطرونو د مخنیوي لپاره جوړ کړل شوی دی. د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون دفتر وای نوموړی او د هغه ایرانی سیال حسن روحانی په ټلیفوني خبرو کې په دې سلا شوې چې د 2015 کال د ایران ایټمی لوزنامې قائم ساتلو لپاره به همکاري کوي. البته روحانی په دې ټینګار وکړ چې د دې لوزنامې شرطونو باندې مذاکرات نشي کېدای. د فرانس ولسمشر دفتر پر نوویل دواړه مشران په ټلیفوني خبرو کې په دې متفق شول چې په راتلونکو اونیو کې به د ټولو شرطونو پر ځای ساتلو په شمول د یادې لوزنامې ټولو موادو برحال ساتلو لپاره په ګډه کار کوي. خو یاد دفتر زیاتوي چې مکرون په دې اړه د بس بحث پراخه کولو لپاره درې اضافي موضوعات هم په دې کې د شاملولو وړاندیز کړي. په دې کې د تهران د بیلستیک میزایلو پروګرام له 2015 نه وروسته ایران ایټمی هلې ځلې او په منځني ختیځ کې د مرکزي سیمه ییز بحرانونو موضوعات شامل دي. خو د ایران ولسمشر دفتر وای روحانی مکرون ته ویلي چې دغه لوزنامه به په خپل حالت کې وي او په دې به په یو حال کې هم بحث نه کیږي. او بل خبر دا چې د جرمونو په اړه د عراق مرکزی عدالت پرون نورلس روسي ښځو ته وروسته له هغې سزا واوروله چې په اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش کې د شاملېدلو په جرم کې ککړې وګرځول شوې. یاد عدالت پرون د آذربایجان شپږو د تاجکستان څلورو ښځو ته هم سزا واوروله چې په دغه جرم کې ذمواري ګرځول شوې وي. په رسنیو کې د دې ښځو پیژندګلو نه ده په ډاګه کړل شوې. دا اوتر دې د مد مشال خبرونه او درته زموږ همکار فرخنده اسد د کرنسیو بای او موسم حال درکوي.
یو امریکایی ډالر په 113 روپۍ 10 پیسې اخیستل کیږي او په 113 روپۍ 30 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 112 روپۍ 50 پیسې، 113 روپۍ 25 پیسې. یو یورو په 112 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او په 113 روپۍ 60 پیسې خرڅول کیږي. د سعودي عرب ریال 1.10 روپۍ 40 پیسې او 1.10 روپۍ 30 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.10 روپۍ اخیستل کیږي او په 2.10 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. او یو افغاني په 1 روپۍ 30 پیسې اخیستل کیږي او په 1 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. او اوس هم د موسم حال. د موسمیات محکمه وایي سبا د نهې په ورځ په پېښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به د تودوخې کچا زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 30 په بنو کې به 1.5 او 20 په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته خبرونه هم د منور شانه اوریدله او د موسم حال او د کرنسو بیې مو د فرخنده اسد نه اوریدلې. د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور افغان چارواکي وایي په کابل کې دوه بریدونه شوي چې پکې خلکو ته مرګ ژوبلا وخت ده. پښتون ژغورنې تحریک پرون په سوات کې د جلسې پر مهال یو ځل بیا د پښتنو د حقونو لپاره خپلې غوښتنې تکرار کړې دي.
خلک وایي چې د پښتنو تحریکونو کې د ښځو ضرورت نشته. زه وایم چې باچا خان او خان شهید چې خلکو ځان سره زنانه شریکې کړې وي نو موږ څوک یو چې ښځې به منع کوو.
د امریکا حکومت ویلي د پاکستان نوم دی د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړل شي چې خلک پکې مذهبي ازادي نه لري.
تعلیمی منهج او نصاب دے پاغی کی پکار دادی چې موږ د ماشوم والی نه بچو ته امدا او خیو چې د یو بل احترام او د یو بل فکر ازادی را د دې احترام پکار دے.
او نیس پروگرام د مشال مرکه کې بعد پر مختیایي چارو پور رفیع الله کاکړ خبري ووره.
درې کال په لندن کې په یو انټرنیشنل ارګنایزیشن کې کار وکړ د ځوانانو لپاره. نو په پاکستان کې دلته زه په ډیولپمنټ سیکټر کې ایز ا کنسلټنټ کار کوم د ورلد بینک او نورو ادارو سره.
دا نور ریپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره. اوریدونکو مشال لیډیو تاسو رنن په کابل خار کې دوه ځانمرګي بریدونه شوې دي. دا مهال د کابل نه راسره زموږ همکار رحمت الله افغان د ټلیفون په کرخه دی. رحمت الله افغان، اوریدونکو ته د پیښې تازه معلومات ورکړي.
بل تاسو ته او د مشال رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لومړی پیښه شاوخوا سهار 8 بجې د کابل د نهمې امنیتي حوزې اړوند په ششدرک سیمه کې د چارواکو په وینا د یو موټر سایکل انتحاري حمله کوونکي په وخت رامنځته شوې ده چې مرژوبلې هم درلودله، او دومه چاودنه د همدې حوزې اړوند د مکریانو په سیمه کې د ښار جوړونې وزارت ته مخامخ چیرته چې خبریالان او د مرسته کوونکو کسانو ډلې راغلې وې. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان وای چې یو کس چې ویډیو کیمرا ورسره و د خبریالانو منځ ته ځان رسولی ده او په ځان پورې چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړې ده چې مرګ ژوبل هم لري. د کورنۍ چارو وزارت ویان نجیب دانش شیبه وړاندې مشال ریډیو ته وویل چې په دغه پیښې دواړو پیښو کې 25 کسان وژل شوي او شاوخوا 9 کسان نور هم ټپیان شوي دي. د یادونې وړ ده چې په پیښه کې د ازادي راډیو دوه تنه خبریالان محرم دورانی همدارنګ عباد الله حنمزی هم شهیدان شوي دي، او یو بل کس کامرمین د سباون په نامو د هغه ټپی ده. او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې شاوخوا 8 کسان خبریالان شهیدان شوي دي او یو شمیر نور ټپیان دي. د دې پیښې مسؤلیت داعش ډلې منلی دي.
سمه ده، ډیر مننه رحمت الله افغان د معلوماتو راکولو. اوریدونکو تاسو زموږ د همکار رحمت الله افغان اوریدل چې نن په کابل ښار کې په دوه سنمرګ بریدونو کې 25 کسان وژل شوي دي، 9 زخمیان شوي دي او د پیښې ذمہواري داعش منلې ده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پښتون ژغورنې تحریک پرون د سوات په کابل کې جلسه وکړه چې د هیواد د بیلابیلو سیمو خلکو پکې ګډون وکړ. د تحریک مشر منصور پښتین جلسې ته په وینا کې ویل، ریاست سره د پاکستان د وګړو تړون د آئین له لارې دی، او خلک چې د هیواد آئین او قانون یې تر پښو لاندې کړی دی باید وپوښتل شي. په دې اړه د نیاز احمد خان دا رپورټ اورو.
سوات کابل گراؤنڈ کې د پښتون تحفظ غورځنګ لوی احتجاجي جلسه وشوه چې پکې د سیمې په زرګونو خلکو سره سره په سلګونو داسې ښځو او ماشومان هم ګډون وکړو چې رشتہ داري د 1300 کالو راسې اورک دي. جلسې ته د بی ټی ایم مشر منظور پښتون خپله وینا کې ویل،
دلته مختلف قومونه دي په دې ملک کې اوسي، د پنجاب، د پښتون، د سندي، د بلوچ، د گلگیر، د چترال خلکو یو رشتہ ده، د یو آئین لاندې دي، نور د یو بل کاکا او ماما نه دي. دلته که څوک آئین ماتوي بیا زمونږ ټولې رشتې ماتیږي.
منظور پښتون زیاته کړه چې دلته قانون او آئین مات شوی دی، او یو څو ادارې د خپل واک او اختیار نه پورته فیصلې کوي.
دا ادارې د آئین نه لرې د پښتنو مرګونه کړي دي. دا د سند او کراچۍ پولیس، دا د سند او کراچۍ رینجر، د دوی سی ٹی ڈی د پښتنو قاتلان دي. په دې هر خاوره کې د دې ملک خوفیه ادارو د خلکو نه بچي اخستې دي. کلم کله بدماشي شروع ده.
دین وړاندې ته پښتون تحفظ غورځنګ او فعال غړي سنایجاس په لوینا کې ویل چې پښتنې خزه د هم د حقونو لپاره دوی سره ملاتړ وکړي، ځکه چې دا وخت د پښتنو سره ډیر زیاتې روان دي.
خلک وایي چې د پښتنو تحریکونو کې د خزو ضرورت نشته. زوایم چې باچا خان او خان شهید چې خلکو ځان سره زنانه شاریکی کړی وي، نو موږ څوک یو چې خزه به منی کوو. موږ یو جندره او غدا د پښتنو د حقونو غوښتنه، د پښتنو په دې ریاست کې د آئین او د دستور لاندې غوښتنه. که موږ سره څوک نه ودرېږي، زه به چغه به څنګه پښتوني چې د دې ماشومانو جړا چې نن موږ اورېده، د دې خویندو جړاګانې چې زه څلور ورځې نه واورم، څنګه پښتون به چې دې ته به ځان ټینګي.
جلسه کې ویل شول چې پښتون تحفظ غورځنګ د بدنامولو هڅې روانې دي، او د دغه ګوند ملګري د ریاست باز خلک زوروي. دغه بچري هم دوی برداشت نه کړي، او د هغه خلکو په ضد به هم احتجاج لړۍ پیل کړي. کابل جلسې ته د تحریک نورو مشرانو هم ویناګانې وکړې چې پکې مقامي او د بهر سیمو څخه ورغلي بشران شامل ول.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې تیر شپه د ناصرګنده وسلوالو په ډزو کې درې کسان وشل شوي او درې نور زخمیان شوي دي. د بیګانې پیښې او په تیرو نیستي ورځو کې د هدفي وژنو ورته پیښو د یاد خار امنیتي وضعیت یو وار بیا خراب کړی دی. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر بیګا خبریالانو ته ویلي حکومت به هغه قوتونه په نښه کړي چې په صبح کې تاوتریخوالی خپروي. په دې اړه تفصیل د هارون باچا په رپورټ کې اورو.
بیگا ناصرګند وسلوالو د کوټې پر جان محمد سرک پر پنځو دکانونو ډزې وکړې. درې کسان یې ووژل او درې نور یې زخمیان کړل. زخمیان د کوټې سیول هسپتال ته وړل شول. صوبایي حکومت په هسپتال کې د بیړني حالت اعلان کړی دی او ډاکټران یې د زخمیانو د درملنې لپاره ور بللی دي. د کوټې د پولیسو مشر نصیب الله پریدي ویلي وسلوال د پیښې له ځایه په تیښته کې بریالي شوي دي. د سرکې تاڼې پولیسو د ناصرګندو بریدګرو پر ضد مقدمه درج کړې. پولیسو د بیګانې پیښې په تلاو لا هم څوک نیولي نه دي او نه هم کومې ډلې د پیښې ذمهواري منلې ده. په کوټه کې د شنبې پر ورځ هم ناصرګندو وسلوالو پر جمال الدین افغاني سرک په ډزو کې 2000 سوداګر ووژل. پولیسو ویلي دا د هدفي وژنې پیښه وه. د هزاره قبیلې یو شمېر مېرمنو د دغو هدفي وژنو پر ضد له پرون یعنې اتوار ورځې راهیسې د کوټې د پریس کلب ودانۍ مخې ته احتجاج او بوک هړتال پیل کړی. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی پرون ماښام د هزاره مېرمنو احتجاجي کیمپ ته ورغلو خو هغوی د بوک هړتال ختمولو د نوموړي غوښتنه ونه منله. سرفراز بوکټی وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې وویل ځینې قوتونه غواړي په بلوچستان کې د خلکو او قومونو ترمنځ کرکه پیدا کړي خو نوموړي ډاډ وښود چې حکومت به د ولس په مرسته دغه هڅې ناکامه کړي. د بلوچستان د کورنیو چارو د وزیر له دې بیګانې ډاډګرنې شاوخوا 2 ساعته وروسته د کوټې پر جان محمد سرک د وسلوالو په ډزو کې 2 کسان ووژل شول.
ټولنه او سختریزي پونیز خبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوې ده.
شدت پسندی کی کوم ادا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو سره د اغیر بیا عمل کوي.
د خبرونه چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
د بلوچستان شیعه کانفرنس نومې ټولنې په وختنه پرون په کوټه کې د شیعهګانو د هدفي وژنو پر ضد ګڼو کسانو احتجاج وکړ. د مظاهره کوونکو مشرانو مشال ریډیو ته ویل په تیرو نیستو وختونو کې د 2000 خلک وژل شوي او ماسوره کړل شوي دي. دوی د پاکستان له ریاسته وغوښتل چې پر شیعهګانو د برید کوونکو پر ضد عملیات او په ترڅ کې د دوی امنیت خوندي کړي. تفصیل د هارون بچان اورو.
شیعه مظاهره چانو پرون مازیګر د کوټې پر علمدار سرک احتجاجي غونډه وکړه او پکې د پاکستان له ریاست وغوښتل چې نور په یاد خار کې د شیعه مسلکه کسانو وژنې ودروي. د بلوچستان شیعه کانفرنس نومې ټولنې مشر داود آغا مشال ریډیو ته وویل د دوی په غوښتنه په کوټه کې د فعال یو شمېر سیاسي او مذهبي ډلو غړو د دوی په احتجاج کې ګډون ورسره وکړ. د نوموړي په خبره وسلوالو د دوی زرګونه خلک وژلي او کورونه یې ورتباه کړي دي.
مشکل ور کھڑے ولز در کے ساتھ تقریبا راغلے دے سیاسی و مذہبی جماعتاں نے دغا ٹول راغلے دے بس مش جنے دو تحفظ دو دہشت گردی ختم کرو بس درے دغا و اگر ان دار ڈک دے شزان دے بچیاں دے ماشمان دے لوئے دے بچان دے 2000 کسان تروس پر شہید سوئے دے درے درے نیم در کسان چھ دے اپاہش دے وہ زر خاندانوں نے تباہ و برباد دے.
په کوټه کې د شیعهګانو د هدفي وژنې په وروستۍ پیښه کې چې د شنبه پر ورځ وشوه 2000 سوداګر ووژل شول. د کوټې د پرونی احتجاجي غونډې یو بل ګډونوال بوستان کشتمن د شیعهګانو د وژنو پړه د بلوچستان پر صوبایي حکومت واچوله. د ده په وینا د صوبایي حکومت د دوی د امنیت ساتنې په چاره کې په بشپړه توګه ناکامه شوې.
حکومت خودونه حکومت نسته. موږ دا نظر نه لرو کې دا ماته انصاف ورکړ. نن سبا چې اداران کې په کوټه کې دونه شهید کړی دی د ذمہ دار صوبایي حکومت دی. په کوټه کې نن سبا اگر سره نه معلومه شي کې الته حکومت دی بجټ پاس وکړه خپل کرپشن وکړه بس دې کوشش دی. موږ دیمان نن سبا چې د خپل پر ریاست سره دی ریاست ماته امنمان ورکه کریک ډاون په دهشتګردان سره وکړه.
د بلوچستان حکومت په تیرو وختونو کې په هغه صوبه کې د میشتو شیعهګانو له مشرانو سره په لیدنو کې هغوی ته ډاډ ورکړی چې امنیت به ساتي خو د بلوچستان شیعه کانفرنس ټولنې مشر داود آغا وایي دوی په دې نتیجه رسیدلی چې یوازې د پاکستان پوځ د دوی د حفاظت ضمانت ورکول شي او که یې ور نه کړي دوی به خپل فریاد د ملګرو ملتونو په شمول نړیوالو ادارو ته ورسوي.
موږ ته من ورکوي نه ورکوي نه ورکوي موږ اقوام متحده له خواله ځو خپله مقدمه چې د اسلام آباد لځو چې کومه انسان دوست تنظیمان د دی لځو روان دی ډیر مایوسی ده افواج پاکستان مجھ سے گارنٹی ورک مجھے زارا خلق تحفظ ورک ہے ٹھیک بنا دے ٹھیک احتجاج کو پورا من مجھ سے ڈوڑے نہ دے پکار مجھ سے نوکری نہ دے پکار مجھ سے مکان ہم نہ دے پکار مجھ سے یو شی پکار دے گا تحفظ دے
بل په لودي یک شنبه پروز لزګون هزارګانو چې زیاتره خزي او ماشومان ول د دوی د وژنو پر ضد د کوټې د خبريالانو مرکز مخې ته احتجاجي پرلت وواه. دوی د غوښتنو تر پوره کېدو پورې د نه خوړلو هوټ وکړ.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
خبر ادا دیا گا منتنگ وقت پاکستانی میں تصور کے
ماں سر پا بازار کے پلا وائی گم روانی پولیس والا ڈیر ہوں ماں سر پروف نہیں
تو دونوں ہی کیا پیچھے مجھے چرچ آخر ولی
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونگا خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ چل چې ټولې دي پاغې باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاست کې یې موږ خپل دا چټکړي دی پارلمان کې
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس په کوم تلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمې بجې
د امریکا حکومت ویلي د پاکستان نوم باید د او هوادونو په لیست کې شامل کړل شي چې خلک پکې د مذهبي ازادیو په لړ کې له محدودیتونو او ستونزو سره مخامخ دي. امریکایي حکومت د 2018 کال په خپل رپورت کې زیاته کړې چې په پاکستان کې د میشتو مذهبي لږکیو امنیت خوندي نه دی. بلخوا د مذهبي لږکیو د حقونو فعالان وایي د نامنیو توپیري چلند د وجې ګڼ اقلیتونه نورو سیمو هوادونو ته په کډه کولو مجبور شوي دي. تفصیل په دې رپورت کې اورو. د نړیوالی مذهبي ازادۍ په اړه امریکایي حکومت په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې د پاکستان حکومت د مذهبي لږکیو په خوندیتوب کې پاتې راغلی دی. د ادارې د 2018 کال په رپورت کې زیاته کړې چې په پاکستان کې د هندوانو، عیسویانو او شیاګانو په ګډون مذهبي اقلیتونه د بریدونو او سختریزه ډلو له توپیري چلند سره مخ دي. په کوټه کې د مذهبي ډلې شیا کانفرنس مشر داود آغا وایي مذهبي لږکي د پاکستان وګړي دي خو حکومت ورته د ژوند حق نه دی ورکړی.
نو اوس په پاکستان کې نه کرسچن کمیونټي خپل دغه مذهبي ازادي تیر کولی شي نه هندو نه په مسلمانان کې چې کومه شیعه فرقه دي هغه ته هم چې دی هغه په مذهبي ازادي نه ده چې خپل دغه تور طریقه باندې خپل مذهبي رسومات ادا وکړي.
داود آغا وایي په بلوچستان کې د شیعګانو لپاره د 2018 کال وروسته حالات ډېر خراب شوي دي چې له وجې شاوخوا یو لک شیعګان له بلوچستانه د پاکستان نورو سیمو ته کډه شوي دي. د نړیوالی مذهبي ازادۍ په اړه امریکایي کمیشن ویلي پاکستان دې د مذهبي ازادۍ په برخه کې د زیاتو تشویشناکو هیوادونو په فهرست کې شامل کړل شي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د سند سانګي بشر اسد بټوایي مذهب ته د سپکاوي تورونه د تاوان لپاره تختونی په سوره مذهب بدلول او بدونه او د ناسمو کارونو لپاره کارول اغه لوی لاملونه دي چې له وجې د مذهبي لږکیو ډېرې کورنۍ د پاکستان دننه یا نورو هیوادونو ته کډه شوې دي.
د بوکټي زد عملیاتو وروسته له بلوچستان خواو شا سلور زره هندو کورنۍ سند ته اکړه شوی وي. دغه سه په 13-15 کلونو کې له سند د هندوانو 200 کورنۍ سمو دوړان دي د هند جودپور ته کړه شوی دي. ل 1400 زیات کسان ډیلی ته تللی دي. د خلکو ته یو مشکل دا هم چې هند ته لاړ شي نو پولیس ته شناختی اسناد واخلي او بیا چې هلته د شهریت اخیستو لپاره عدالت ته ورشي نو د اسنادو د نشټوالي له وجې ځانونه پاکستانی نشي ثابتولی نو بیا نه پاکستان ته بیرته راتلی شي او نه په هند کې پاتې کېدی شي.
سمو دوړان دي د سند حکومت په زوره د مذهب بدلولو ودونو ضد قانون منصور کړی و خو د مذهبي ګوندونو اعتراضات وروسته بیرته ختم کړل شو. اسد بټ وایي په زوره د مذهب بدلولو ودونو پیښې د اسلام بدناموولو لپاره کیږي.
بچیوں کو یہاں پر زبردستی
په سند کې هندواني جنکۍ په بانو را وغوښتل شي او یا یې وتښتوي، بیا ورله مذهب بدل کړي او واده ورسره وکړي. دا جنکۍ د داسې کسانو لاسو ته ورشي چې نه پولیس او نه بل څوک ورته رسېدی شي. تختونکې ډلې اکثره د دیارلسو یا څوارلسو کلونو جنکۍ بوزي. زه په دې نه پوهېږم چې د طاقت ذریعه خو اکثر سړی یا هلک وي، نو دوی بیا د ځوانو جنکو استعمال ولې کوي؟ دا ډلې د مذهب پروا هم نه کوي، بس خپل شیطانت ته ګوري.
د مذهبي ازادۍ په اړه امریکایي حکومت وایي پاکستان په 2018 کال کې د کرکې ډک تقریرونو مخنیوي او په تعلیمي نصاب کې بدلون نه دی کړی. د اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبلا یاس په دې اړه وایي
زموږ چې کوم تعلیمي منهج او نصاب دی پاره کې پکار دادی چې موږ ماشوم والی نه بچو ته همدا وښیو چې د یو بل احترام او د یو بل فکر ازادي را د دې احترام پکار دی. او اسلام هم همیشه د فکر ازادي ورکړی دا خصوصي دایره کې چې زموږ کوم اساسیات دي لکه د الله پاک یووالی یا د انبیا احترام، د دې ټولو خبرو سره د تعبیر په حواله مکمل اختیار دی او صحابه کرام او زموږ مشرانو بزرګانو همیشه دا اختیار کړی.
د مذهبي چارو بیلابیلو عقیدو ترمنځ د همغږۍ وزیر مملکت پیر حسنات شاه د خالی پورس مشال ویډیو ته ویلی وو د ټولو لګکیو لپاره یو شورا جوړه کړی ده چې دا شان دغه مسالې هواري کړل شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو د
عمر بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د پاکستان حکومت د 2018 او 2019 مالی کال په بجټ کې د هیواد په دفاعي بودیجه کې د 11% اضافي وړاندیز کړی دی. په دې حساب سره به د هیواد پر دفاعي چارو د ټول بجټ 21% برخه پیسې لګول کیږي. د اقتصادي چارو ځینې شنونکي د پاکستان پوست په بجټ کې دغه اضافه ډیره نه بولي، خو ځینې بیا نور بیا وایي پوست ته پیسې ورکړل شي خو دا چې پر څه ولګول شي څوک یې نشي معلومه. د هارون باچا پر رپورٹ کې تفصیل اورو.
د پاکستان حکومت د راتلونکي کال په بجټ کې د هیواد دفاعي چارو ته د 1,200,000,000,000 روپیو ورکولو وړاندیز کړی دی. په دې پیسو کې البته هغه 280,000,000,000 روپۍ نه دي شاملې چې د متقاعدو سرتیرو د پینشن او د اضافي وسلو اخیستلو په څیر کارونو به لګول کیږي. د پاکستان د مالیې نوی ټاکل شوی وزیر مفتاح اسماعیل د جمعې پر ورځ د هیواد په قومي اسمبلی کې د بجټ وړاندې کولو پر وخت په ترهګرۍ ضد جنگ کې د پاکستان د پوځي او نیمه پوځي ځواکونو د قربانیو یادونه وکړه. وی ویل چې دوی د ترهګرو د پټنځایونو په ویجاړولو کې بریالي شوي دي. دلته پوښتنه راولاړیږي چې که په پاکستان کې واقعي وسلوال له ماتې سره مخ شوي دي نو حکومت ولې د پوست په بجټ کې د یادې اضافې وړاندیز کړی. د دې پوښتنې په جواب کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وایي پوځ له حکومت په خپلو شرایطو پیسې غواړي او حساب یې نه ورکوي.
تیرو لسو کالونه دفاعي بجټ د 2,500,000,000,000 روپیا نه 2,200,000,000,000 روپیا ته لاړو. دا هغه اډټ نه کی او په پاکستان کې یو داسې ځوان نشته چې هغه دا معلومه کړي چې بای دفاعي بجټ پیسې چیرته خرچ شي دا نه معلومیږي. هغه وایي چې هند سره زموږ جګړه ده، د ترهګرۍ سره زموږ جګړه ده، ټوله دنیا زموږ مخالفه ده. نو هغه لپاره چې موږ تکم پیسې پکار دي یو خو بدا کوي چې موږ غواړو نو بغیر تپوس نه را کوي، بل چې موږ خرچ کوو نو تپوس دی نه کوي چې چرته خرچ کړو. نو دا خو یو بند کوڅه ده په دې کې څوک نشي نوته.
د پاکستان د دفاع لپاره په وړاندې کړل شوي بجټ کې د هیواد پر اټومي پروګرام د کېدونکو خرچو یادونه نه ده شوې. د اقتصادي چارو یو بل پوه فاروق سلیم بیا وایي په تیرو کلونو کې د پاکستان دفاع بجټ په دوامداره توګه کم شوی دی.
10% ایئر اوور ایئر انکریز تو کوئی بڑی بات نہیں.
په یو کال کې د هیواد دفاعي بجټ 10% زیاتول دومره لویه خبره نه ده. د پاکستان پوځ چې د هیواد دننه د وسلوالو ضد عملیات کول د هغو لپاره به ورته وخت په وخت پیسې ورکول کېدي او داسې هم نه ده چې پوځ به یوازې د ملک دننه جنګیږي. زموږ سرتیري پر پولو هم پراته دي او بیا په هیواد کې انفلیشن یا انفلاسیون ته هم باید وګورو. 10% اضافه ته زه اضافه نه وایم. د 2001 زیږیز کال بجټ کې یاد کړو نو د هیواد د مجموعي کورنی پیداوار 4.6% برخه پر دفاع لګول کېدا. په وسنی بجټ کې د دفاع لپاره د مجموعي کورنی پیداوار 3.2% برخه پیسې بیل کړل شوې دي. نو موږ دا ویل شو چې په 1,416 کلونو کې دفاعي بجټ په تیزی سره کم شوې دي.
د جینز ډیفنس بجټ رپورټ په نوم یوې نړیوالې ادارې د تیر کال په دسمبر میاشت کې په خپل یو رپورټ کې ویلي چې په 2013 کال کې به د نړیوال دفاعي بجټ حجم تر ټولو لوړې کچې ته ورسیږي. رپورټونه وایي هند او چین د نړۍ له هغو 5 هیوادونو څخه دي چې پر خپل دفاع زیاتې پیسې لګوي، خو امریکایي دفاعي بجټ د نړۍ د ټولو هیوادونو پرتله زیات دی.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په خبرو کې د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې ده. د منور شانه بلند خبرونه وورو.
نن په کابل ښار کې په دوه ځانمرګي بریدونو کې د خبریالانو په شمول لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او فوشا نه حاصل ویخ جوبلې په وژل شو کسانو کې د ازادي ریډیو دوه خبریالان عباد الله حنانزه او محرم دورانی شامل دي او بل خبریال سباون کاکړ یې جوبل شوی دی. دا هیڅ د دې بریدونو ذمہواري منلې. د پښتون ژغورنې غورزنګ پرون د سواد په کابل ګراوند کې جلسه وکړه چې خپل وینا کې ورته د یاد غورزنګ مشر منظور پښتین وویل د دې هیواد ټول قومونه آئین یو ځای کړي، په کار ده چې امنیتي ادارې د دې احترام وکړي. د پاکستان پوځ وایي د غورزنګ ځینې غوښتنې جایزې وي. تیر ورځ د خیبر پښتونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند د لاهور د مینار پاکستان په میدان کې جلسه وکړه چې پکې د دې ګوند په لسګونو زره پلویانو ګډون کړی و. په دې هیواد کې سیاسي ګوندونو په جولای میاشت کې کیدونکو عامو انتخاباتو لپاره کمپاینونه شروع کړي دي. تیر شپه په کوټه کې ناسرګندو وسلوالو په ډزو درې کسان وژلي او نور درې یې جوبل کړي دي. پولیس چارواکي وایي بریدګر په تیښته کې بریالي شوي. له دې یو ورځ وړاندې هم په کوټه کې ناسرګندو وسلوالو په یو دکان ډزې کړې وې چې پکې 2000 دکانداران وژل شوي وو. د دې دواړو په خو ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د منځنی ختیځ د سفر پر مهال پرون اسرائیل ته رسیدلی دی. د بهرنیو چارو د وزیر په حیث نوموړی په اول وار د منځنی ختیځ سفر کوي چې پکې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د ایران اټومي تړون نه د وتلو د دړکې په حق لا خپلو اتحادیانو ته تفصیل ورکوي. او د فرانس ولسمشر ایمینول ماکرون دفتر وایي نوموړی او د هغه ایرانی سیال حسن روحانی په ټلیفوني خبرو کې په دې سلا شوي چې د 2015 کال د ایران اټومي لوزنامې قائم ساتلو لپاره به همکاري کوي. البته روحانی په دې ټینګار کړی چې د دې لوزنامې شرطونو باندې به مذاکرات نه کوي.
لند خبرونه هم د منور شانه اوریدل اوس وخت شوی دی. د اونیسې خبرونې د مشال مرکا په نننۍ مرکا پروګرام کې د پرمختیایي چارو په رفیع الله کاکړ ملما دی. هغه سره د مرکا زموږ همکار شاهین بنیری کړي درازه چې ورته وښ شو.
سلام شهوردونکو، شاهین بنیری ما د مشال مرکا کې ستاسو هرکلی کوم. نن د مشال مرکا کې را سره رفیع الله کاکړ صاحب ملما دی. رفیع الله کاکړ د پرمختیا د چارو پوهان دی. په دغه اړه باندې زده کړې کړې دي په آکسفورد پوهنتون کې. دغه شانتې په پاکستان کې چې کوم د پښتنو ځوانانو تحریک دی یا مبارزه ده د خپلو حقونو لپاره، په هغه چارو باندې هم یو جوور نظر لري. پاکستان کې سیاسي او سماجي چې کومې معاملې دي دا غینم خبر دي. نو دوی سره په دغه ټولو چارو باندې خبرې کوو. باس پوس رکو ککړ صاحب د ټولو نوړاندې تاسو ستړي مې شوې هم د مشال مرکه کې.
ډېر مننه بنره صاحب کو رودان، خدای مو خوشاله لره.
ککړ صاحب اډومبي کرته لګ د خپل ځان بار کې وای چې د کمزې زده کړم چرته وکړي او څنګه وو د تعلیمي کریر دا مزل تر اوسه پورې د ژوند څنګه وو؟
زما تعلق د بلوچستان د ضلع کل عبدالله سره دی.
ها
دا دا د افغانستان د بارډر باندې ضلع ده
جی.
او ما چې خپل اولنۍ تعلیم دی د شپږم کلاس پوری هغه می حالت از مشکلی ګلستان دی
جی.
هغه از مرد کلی په سکول کې تعلیم خپل تر سره کی.
ها
دا هغه بعد ز بیا ولادم بلوچستان کې یو بورډینګ سکول دی چې دا غنم بلوچستان ریزیدنشل کالج لورالای.
ها
نومر ڈی آر سی لو رلائی اور توائی. نو ما بیا دا وم کلاس سونے سے تر دولسم پوری خپل ازدکری پا بی آر سی لو رلائی کے وکے دا بی آر سی لو رلائی بعد بیا زو لادم گورنمنٹ کالج لاور تا جی سی یونیورسٹی لاور تا دا آغا دا سما بی اے آنرز وکی پا پولیٹیکل سائنس کی. نو پا جی سی کی چیزا والا ما تا موقع ملاو سوزا پا فول برائٹ پروگرام باندی سکولرشپ باندی امریکی تا ولادم د یو سیمستر د پاره. نو بیا د جی سی بعد بیا ما اسکالرشپ سودی ته اپلای وکړ د پوسټ ګریجویټ ماسترز یا ایم فیل سټډیز د پاره.
ها
نو باغ لار کی یو اسکالرشپ دی چې هغه ته روډ اسکالرشپ وای.
ها
دا تر دنیا د ټولو زړو اسکالرشپس کې دی او ډېر پرستیجس اسکالرشپ دی چې هر کال د دنیا د تقریبا دیرش ملکو سره داسې پنځه اتیا نوي سټوډنټس اخلي او دا ټول سټوډنټس بیا راځي په آکسفورډ یونیورسټي کې سبق وایي دوه درې کاله. نو د پاکستان سره چې دا اسکالرشپ د 1951 سره 1950 کال سره هر کال یو کس ته ملاویږي. نو زما خوش قسمتی و چې په 2012 کې د اسکالرشپ سلیکشن چې وسو د 2013 کال د پاره نو پاکستان کې دغه اسکالرشپ ماته ملاو شو. نو زه ولاړم د آکسفورډ پوهنتون کې مې سبق وای دغه د سما دوی د ماسترز ډیګري ترلاسه کې. نو بیا دغه بعد مې درې کاله په لندن کې په یو انټرنیشنل ارګنایزیشن کې کار وکړ د ځوانانو د پاره. زما کار هغه د یوت ډپارټمنټ کې و. اوس مې یو شپږ میاشتې کېږي راغلم پاکستان ته. نو په پاکستان کې دلته زه په ډیولپمنټ سیکټر کې ایز اے کنسلټنټ کار کوم د ورلد بینک و نورو ادارو سره. نو دا زما یو لنډ مختصر
سره. صحیح. ډیر خلک چې دي کاکړ صاحب بلکې ډیر ځوانان چې دي چې هغه تعلیم یافته دي پروفیسران ډاکټران انجینران هغه کوشش کوي چې هغه بهر لاړ شي نورو هیوادونو ته او تاسو الته جابم لره الته مزدکړې مو وکړې بیا واپس را لې پاکستان ته. نو دې په شاسې جذبه و.
نو واپس پاکستان ته راتګ دوی غټي مهمې وجه ولې. اوله وجه خدا ولې چې یقینا چې ما کمل ته زدکړې وکې نو زه په خپل چالت هم ولم چې کمې زدکړې کولې کمې کار کاوي ما لیکل کول کالمان مې لیکل په انګریزي اخبارو کې. نو زما چې کومه دلچسپي و هغه په پاکستان او پاکستان کې دنه خاص طور پر چکم پښتون پښتنه سیمه ده یا د بلوچستان د بلوچو د پښتون مسلې. نو دا زموږ خلک ډیر پاتې دي. نو د دې په مسلو باندې زما لیکل وو زما چونکه فیلډ او شوبه هم دا ول. نو زما دا خواهش ولو چې زه به د ځان سره زیاتې کوم ظلم کوم که زه په لندن یا په انګلینډ کې کښینم او د وطن پر مسلو خبرې کوم. نو ما ول که زه واقع دومره دلچسپي هم لرم او زما دغه شوق هم ورسره ستنه زه باید چې الته ولاړ سم په یو نه یو لاره په یو نه یو توګه زه د قام او د وطن او د علاقې خدمت وکم. نو در ټولو غټه وجه زما د پاره د واپسي د واپس راتګ دغه.
ها کاکر صاحب دا اوس د پښتون تحفظ مومنټ په نوم باندې د قبایلي سیمو پښتونخوا او بیا بلوچستان پښتون مشتي سیمې چې د غې ځوانان راټول شوي دي او دوی په پاکستان کې د خپلو آئینی حقونو غوښتنه کوي او د ژوند د حق غوښتنه کوي دی پینومینا ته څنګه ګوري د دې پشا عوامل سو صدا سي خبره وا چې د ځوانان دومره په جذبه راوچت شو ډېر پکې تعلیم یافته ځوانان دي ستا په شانتي.
بالکل دا تحریک ته زه خو په ډېر په ښه سترګو ورته ګورم. زما په فکر د نن څخه تقریبا 98 کاله مخکې چې د باچا خان تحریک په دې سیمه راغلی دی د هغه بعد په دا تیرو سلو کالو کې د پاکستان او د افغانستان په دې ټوله سیمه کې در دې نه بل ښه او ژور تحریک نه دی راغلی. نو دا تحریک چې کومې غوښتنې دي یا تر دې در شا څه عوامل دي زما په فکر هغه د دې بنیادی ستونزه چې د بنیادی خبره چې دا هغه دا ده چې د 9/11 بعد چې دا کم د وار اینډ ټیرر پر نامه کم جنگ پر پښتون وطن مسلط شوی دی دا هغه جنگ کې کم ستونزې کم مسلې کم ستړیاوي چې پښتنو وړي دي دا تحریک د هغه ستونزو د هغه مسلو پر دې عمل کې راپورته شوی دی او د دې تحریک بنیادی خشم چې دی یا د دې تحریک هغه بنیادی وجه چې دا هغه دا د اول چې دا تحریک وایي چې پښتون وطن او پښتانه خلک په دا جنگ کې د ایندن په تور استعمال شوی دی او پښتون وطن یو میداني جنگ په تور استعمال شوی دی. دویم دا خلک دا وایي چې دا کم جنگ شوی دی یا چې کم ملټری اپریشنونه شوی دی اول هغه په ایمانداری او په اخلاص نه بسوي. دویم هغه کې د بنیادی انساني حقوقو چې هغه د پاکستان آئین زمواري اخسته د هغه حقوقو د تحفظ د هغه خلاف ورزې شوی ده. او دریم د دې وس در پرته کېدو غټه وجه دا ده چې دا کم ځوانان چې دی په تیر 15 کال کې دا پښتانه ځوانان داسې ځوان داسې طبقه نسته په پښتون وطن کې چې هغه متاثره شوی نه وي. نو ځوانان چونکه اول دا د خپل پړه لیکه دي اربن سینټرس ته غټو شارو ته ولاړه غټو شارو کې یو غټ شی کیږي هغه دا دي چې دا د پښتنو کې قبایلیت وو زیلو خېلی ډېره غټه مسله پاتې شوې ده. کوم ځوانان چې په شارو ته تللي دي د اربنایزیشن ایکسپیرینس غټه غټه دا وسو چې دا خلګ اول د زیلیو د خېلیو د قبایلیت راووتل، دویم د کوټي د چمن پښتون اول ځل په ژوند کې د ثوابي او د پارچنارو د وزیرستان پښتون سره پر یو ځای شو، دریم دا کار وسو چې سوشل میډیا و دې خلکو ته داسې پلیټ فارم ورکړي چې دغه ځوانان خپل مسلې خپل ستونزې باندې خبرې سره وکړي، او هغه باندې هغه وخت دی ریلایز کو چې یاره دا خو که د پارچنار پښتون دی که د وزیرستان دی که د پېښور دی که د کوټې دی، د دې مسله خو یوه ده. په کوټه کې هم خلک وژل کېږي، هلته هم وژل کېږي، او د دې هېڅ حساب کتاب نشته. نو دغه سوشل میډیا بیا دا ځوانانو کې دا شعور پیدا کړي، او منظور چې ولو دا کوم خبرې چې منظور کوي دا ولې دا ول سره ولې د ځوانانو په ذهن کې منظور هغه خبرو ته یو اواز ورکړي، او په دا وجه ته ګوري چې په ډېر کم وخت کې منظور خو نه خان دی نه ملک دی نه ملا دی نه سیاستدان دی، یو عام کس یو عام ځوان دومره کم وخت کې دومره خلک به ده پسې سو. دغه وجه دا ده چې دا کومې خبرې دی کوي دا د اول سره د ځوانانو په ذهنیو کې ولې په سوشل میډیا دا خبرې کېدلې منظور د دې آواز جوړ شو.
د دې نه وړاندې کاکر صاحب د پښتنو په سیمو باندې یو شمېر اصلاحي او سیاسي تحریکونه راوچت شوي دي، په دې اوسنۍ دور کې نه دا نږدې ماضي چې کوم دی کې د بادشاہ خان تحریکو دا غیر سره سره بیا د سمت خان چکزی تحریکو داسې نورم واړه لوی د امن تحریکونه او د حقونو تحریکونه راوچت شوي دي، پښتون تحفظ مومن آیا هغه سپلیمنټ کوي که نه؟ دا غینا یو مختلف اپروچ دی د حقونو په حواله باندې.
بنری صاحب دا ډېر ښه سوال دی، پر دې ډېر بیس کیږي. ما په خپل فکر پښتون تحفظ مومنټ په یو طریقه په یو توګه د هغو طریقو یا د کوم پرستو ګوندو تسلسل هم دی، د هغه کنټینیوټی هم ده، په بل توګه دا د هغو سلر جلا هم دی. تسلسل داسې دی چې دا کوم جنگ زمټ پر وطن مسلط دی، په دې کې د پاکستان د ادارو چې کوم کردار دی، په هغه کې چې کوم غلطه پالیسي ده چې په اخلاص سره د دهشتګردۍ خلاف جنگ نه دی روان، دا بیانیه داسې وه چې دا زموږ کوم پرستو ګوندو د لسو پنځلس کالو څخه دوی هم دا خبرې کړي دي، او یقینا دا شعور دوی راوستلی دي چې داغه په بنیاد اوس پی ټی ایم چې دی داغه څخه فائده اخلي ګټه اخلي. په یو توګه دا جنجلا هم دی، هغه جلا داسې دی چې ماته تپاول خبره کې لږ وکړه چې دا په تیر پنځلس کال کې د پاکستان په معاشره کې په پښتون وطن کې ډېر غټ بدلونونه راغلي دي. موږ په انګریزي کې واغه ته وایي سټرکچرل چینجز، یعنی سختی د معاشره په سخت کې بدل راغلی دی. هغه څه شدي اول بدل دا دی په پښتون وطن کې په پاکستان کې عموما مډل کلاس راپور د سوي دي تعداد زیات شوی دی. دویم بدلون دا دی د شارو ایکسپیرینس د اربنایزیشن ایکسپیرینس راغلی دی. دریم بدلون دا دی سوشل میډیا راغلی ده. د دې درو مطلب څه شدي؟ د دې درو دا مطلب دی لکه ما چې درته وویل چې دا په پښتون د دې اوس د 9/11 بعد چې کوم ځوان دی هغه سیاسي تور باندې ډیر زیات شعور لري، هغه ټول خبرې په سوشل میډیا او په دې طریقه کوي، او دریم هغه د زیلی او خیلی او د قبایلیت راوتلی دی، او سلرم دغه بته دا شی نوٹ کې هغه چې دی هغه په خپل ځان قابل بولی. مثلا 1990 کې بونیر صاحب د نن سوشل کال مخ کې د عوامي نېشنل پارټي یو ورکر چې وو هغه د ولی خان آباد د اسفندیار خان مشرتوب قبلو ته تیار، د اوس ځوان چې دی دا د اسفندیار خان آباد امل ولی خان نه مني، د خپل ځان تکړه غني. دا غرنګا د کوټي یو ځوان د خان شهید بعد د محمود خان مشرتوب د نن سوشل کال مخته مننګ ته تیار، د اوس ځوان چې دی هغه د محمود خان بعد د زوی نه مني، دا حق کلاس دی. نو کوم پرستو ګوندو چې ازوم چې لږ اختلاف همسته یا هغه دادی چې دی په دا پنځلس کال کې چې په وطن او په معاشره کې کم بدلون راغلی دی د میډل کلاس او د اربنایزیشن د وجې او د سوشل میډیا دی، دوی ځان دغه مطابق ایڈجسٹ کړی نه دی. د دوی چې کم سټایل اف سیاست دی هغه ډېر زوړ دی، 1990 او داسې سټایل دی. نو چې کم د نن ځوان دی هغه دغه سیاست سره ځان هغه رنګ نه ریلیټ کوي، په دا وجه ده چې د این پی یا د نورو چې کومې خبرې کړي دغه باوجود دغه ځوان چې دی کارکون چې دی هغه په هر خطره واخته، لیکن هغه د پی ټی ایم ملګری دی، ولې د پی ټی ایم سره دی ځان ریلیټ کوي، او داغو سټایل داغو خبرې ټولې د دغه اوس ځوانې طبقې د مزاج مطابق دی.
صحیح اگر سب تاسو چې د پاکستان لکه د دوی ډېر غوښتنې چې دی خو د ریاست نه دی او بیا د فوز نه دی، ځکه چې د عملیات فوز کړی دی، فوز هلته موجود دی قبایلی سیمو کې پښتونخوا کې بلوچستان کې، نو تر اوسه پورې ریاست او پوز فوجی اسٹیبلشمنٹ دا موومنٹ یا دا غورزنگ یا دا تحریک څنګه ہینڈل کړی دی څنګه ٹریٹ کړی دی دې سره سلوک څنګه دی
زما په خیال خود ریاست چکم ردی عمل و یا دا تحریک سره چکم دی رویا ساتلې دا غو دوه فیز اول اول هغه وخت و چې دی دا خیال چې دا تحریک به بس څو خبرې وکي او مش به هغه په پښتو کو غواړه به پتیر کو یا بلاس پتیر کو او دا کیسه به ختم شي نو دی اول یو نیمه میاشت تقریبا دا کوشش وکي او دا هغه وخت دی دا تقریبا د کوټې د جلسې نه مخکې وخت
جی
هغه کې دی نه داسې سخت رویه دومره نه ده ساتلې دی کوشش وکي چې تحریک ته داسې لاس پتیر کی او ښه خبرې ورته وکي د منظور صفت وکي او دا وایي چې دا به سید د دې داخلو چې دا مسلې به موږ په دارنګ خبرو دا خلک بس قبول کی لیکن هغه د تحریک مشرانو چې کم دی هغه خپل مطالبه کې شته له پرو مطالبه ټینګ ودرېدل نو په دغه د خلو په خبرو دا مسله حل کېدو ته نو تیار دغه بعد داس وخت رالی چې تحریک کم وخت ولست ولاړی سویلی پښتونخوا له ولاړی جو کلاس افلا کوټ کې جلسه وکي دغه بعد اعلان وکي چې مش پېښور ته زو مش سوات ته زو هغه د کوټې د جلسه بعد او بیا په میډیا چې او په سوشل میډیا چې څنګه د تحریک خلکو یو आवाज راپورته کوي په میډیا کوریج ملاو سو ریاست و بیره دی چې د تحریک سپورت د پښتون وطن سبار هم چې د په پنجاب او په کراچي کې داسې څه لړس دا پروګرسیو ترکی پسند کم طبقه د په هغه کې زیاتې دی او تحریک وخت ورس پر زور نه وي هغه بیا داسې وخت چې د ریاست رویه بدل سو نو دی په دمکې وو په زور وو په ویری وو په دا باندې تحریک د باویدو کوشش وکي او هغه د خارجي ایجنټانو الزامونه پر ولګول او بیا پاره کې ماشاله هغه وخت غټ دغه چینجینګ پوینت ټرننګ پوینت هغه و چې د چیف اف آرمی سټاف جنرال باجوا بیان را لې چې دا انجینیر پروټیسټ دی او بار نه لاس دی دغه باندې ډیر سخت کریک ډاون په میډیا او پارټیکلانو وکي
جی
نو زما په خیال دا د لاور جلسو په شور جلسې دا ثابت کله چې هغه د دې د زور طریقه هم نشي چلے دی په دا تاریخ کې ټول داسې ځوانان دي چې هغه در سر تیر دی واقعي دا منظور د ملګری در سر تیر دی دا نه بیریږي دی الریډي دومره تا نقصانونه وړي دي علي وزیر ته بنور ته څه نقصان ور ورسې ډیر لږ کسان د کور مړ دي نو وو شاید دې ته دا احساس دا پروند بیان دا ښکار کوي چې شاید دې دردا ځایم رسیدلې دي چې په زور هم موږ دا خلکو خله نشو بندولای خدای دې وکړي چې په دې کې دومره سوچ راشي دومره عقل راشي چې دې په داسې سر خلاص کی چې دا په زور دې نشي د باوولای نو فلال خو زما دا خیال دی چې دې ډیر په خشم دي او کیسه په زور روانه ده د زور کوشش دی وکي ناکام شو اوس دې بیا کوشش شاید کوي چې په خبره وو په غوړه باندې د منظور او د ملګرو سره خبره وکي یو لار تر او باشي
صحیح ده کاکر صاحب منظور د لاهور په جلسه کې په غونډه کې د غوښتنو کړ چې پاکستان دې ٹروت اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جوڑ کی اداسی کمیشن دی جوڑ کی چاہ در اختیاؤ درکو لگی او مفاہمتی عمل پیل کی دا سشے دے دا ٹروت اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن
بنیرے صاحب ٹروت اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن دا در اختیاؤ او دیو مفاہمتی کمیشن دی دا دی مطلب دائی دا اکثر په هغه علاقو په هغه ملکو کې کیږي چې هغه یا یو د ډیر وخت د لسو کالو د پنځو کالو د شلو کالو خانه جنگی بعد هغه ملک تر خانه جنگی راوځي یا د یو ډیکټیټر پنځه لس کاله تیر شوی باغ کې ډیر ظلمونه شوی نو دا د جنگ بعد چې نوې یو د نوې وخت د اغاز د پاره چې معاشره و نوې خواته یو د جنگ راوځي نو اکثره دارنګه کمیشنان کې جوړ شي او د دې مقصد بنیادی تور باندې دوی اول دا ګوري چې په تیر پنځک دا هر د جنگ چې څو وخت وو سمته رسوي دا وزمر مثال په وطن کې د تیر ولس کالو خبره ده
جی
نو دا د هغه یو دا هغه یو حساب کوي چې په دا تیر ولس کال کې چې څه سوي دي هغه کې غلط څه سوي دي صحیح څه سوي دي او دا غلط چا کړی دی د دې ذمہوار څوک دی دویم دا هغه پر بنیاد چې دی چې په ماجی کې دا سوي دي هغه لږ د حساب کتاب خبره وکي چې د کوم خلکو سره ناجایز سوي ده هغه سره باید چې ریاست یا هر هغه متعلقه چې کوم اکټر دی یا کوم ایجنسی چې دی یا اداره چې ده د خلکو سره باید چې داغه تاوان یا دغه چې سعودي داغه کمپنسیشن ورکول کوي چې داغه تاوان تلافي وشي
جی
دویم چې دی دا د مخ لارې د پاره د روغ خبره کوي د جوړ خبره کوي او د جوړ خبره پر هغه بنیاد کېدلی شي چې د پخوا چې کوم ظلم او تاوان سوی دی دا غي حساب وسی چې چا سره د مظلوم تخپل حق درلاسه شي او چې چا ظلم کړی دی هغه هم نشاندهی وسی چې دا غلطی کړی دی هغه ته سزا هم ورکول کېدلی شي هغه خالی دا هم کولی چې دا غلطی دی کړی دی آئنده به نه کوي نو جوړ چې دا بیا جوړ کېدلی شي هغه وخت چې د ماضی د خبرو حساب وشي نو دا د دې تاریخ کې ډېر مثالونه شته د دې یو غټ مثال دی په ساوت افریقا کې چې کم ټیم د نیلسن منډیلا د 28 کالو جدوجهد بعد چلته دی کامیابی ترلاسه کړ په 1992 کې نیلسن منډیلا د جیل رایلا سو او هغه اپارټاید چې کم غولو د تورانو خلاف هغه ختم شو نو هغه وخت دی بیا یو ټروت اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جوړ کړي او دا هغه ټروت اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن مقصد هم دا و چې په دغه تیر دیرش کال کې په اپارټاید رژیم کې چې کم ساوت افریقا چې دا کم بلیک کمیونټي ول د دې سره چې کم ظلم او ناجایز سی ویلې نو دا غ ټول حساب را وته په هغه کې هغه چې د چا ذمہوار خلکو چې چا ناجایز کړی وي دا غ نشاندهی هم وسول او په دې کې بیا برته د جوړی د پاره معافی سره ورکول سولې چې چلو دا غلطی چې چا کړی دی دا معافی بکوو چې چا سره ظلم سوی دی دا غوته به دا غ تلافی کو پر مخ به دغه شان کیږي
کاکر صاحب دین اولان دین په پاکستان کې وخت په وخت کمیشن جوړ شوی دی بیا یا خو کمیشن نو سنتیجې نه دی ورکړې او کوغي خپل ریپورتونه لیکلي دي نو هغه ریپورتونه ښکار شي نه دی ولست نه دی راغلي نو تاسو څه فکر کوئ چې د پاکستان ریاست بدی ته تیار شي چې دا کمیشن جوړ کړي
ما په خیال خو دا کمیشن جوړېدا چې دا ډېر هټ مشکل ډیماند دی زن نه وینم زما نه دی فکر چې دا به ریاست ودی ته تیار شي ولی که ریاست دې ته تیار شو نو د تیرو 15 کالو حساب چې موږ راخو
جی
هغه کې ډېرې خبرې سوي دي او یقینا د منظور څه چې د ریاست دومره دا ټیم مسله لري د بیانیې ساغه دا دی چې منظور د تیرو 15 کالو د دیرشو کالو حساب غواړي او په هغه حساب کې چې د ریاست طاقتوري ادارې چې دي دا غو سه ډېرې غلطۍ سوي دي دا غو تاسو غلطۍ دي دا غو تر لاسه ظلمونه وتلي دي نو او هغه دا ټیم طاقتوري ادارې دي نو زما نه دی خیال چې یو طاقتور اداره خپل حساب کتاب چې باغه کې د ملامتیا لري باغه کې د غلطۍ سوي دی هغه به دومره په اسانه ومني خاص طور پر پدې کې چې دا کم د بيدرکو خلکو مسله ده باغه کې مثال مردل د خبري کله کله کوو د خلکو سره اورو هغه کې غټه مسله ده چې کګس هغه اگزیکټ نمبر خو نه منزور ته معلوم دی یاخ بده دی بعد کګس زر کسه هم وي 15000 کسه هم وي باغه کې چې ډېر کسان وام دا به ویره دا چې ډېر کسان مړي ډېر کسان مړ کړي نو هغه به چې مړ کړي دي هغه د کوم خوا پیدا کینی څه پیدا کولای چې نه څه پیدا کوي نو خو ولست به وایي چې دا مړ کړي دي او په غیر قانوني طریقه به مړ کړي دي او دا خو جرم دی نو هغه چې دی هغه یو ډېر خټ نه وي چې سر راپورته کوي او زما نه دی خیال چې زمر په ملک کې چې اداره دومره طاقتوره ده چې هغه سیاستدانان کنټرول کړي دي میډیا کنټرول کړي ده هغه به دومره غټ حساب کتاب د خپل غاړه کشیر دی زما نه دی خیال چې دا شی به وشي
نو کدا سن کیږي کاکر صاحب نو بیا لا رسی یعنی د مبارزه خو کاری داسې چې دا ډیره اوږدی د پښتون تحفظ مومنت دوی سره بیا لا رسی د خپل غوښتنو یا د خپل حقوقو د محفوظولو لپاره
نو دا دو درې شان دی پدې کې یو چې تحریک بچ کوي دویم چې د ریاست لپاره څه پکار دی نو زما خدا خیال دی د ریاست لپاره دا پکار دی چې دوی د تحریک دغه چکم غوښتنې دي دې لږ زړه پراخ کې لږ تاریخ غړپ تیر کې د کشنۍ ذاتی مفادات او بالاتر شي د ملک لپاره سوچ وکي او دغه غوښتنې ترلاسه کړي او په دغه غوښتنې کې دومره مشکل غوښتنې هم نسته به درک خلک ما سي نور خو دی الریډي عمل هم پکړی دی او په کې چې کوم د لینډ ماینز ایشو د هراسمنت ایشو د کبه به درک خلکو که څه هم د دې څه خلک وژل شوی دی دې کیس مثلا نستره او دی وای را دي شي لکه منظور چې ډیماند دی عوام ته دی وای چې بای دا خلګه وجل سوی دی دا غدي کنور نه وی پراغ دی مافي و غاړي دا عوام سره دا کم چې کور کم فاملیان چې دی دا غو خلګو هغه ته دی یو دغه په تاوان کې یو څه ور کې دا غو تسلی دی وکي او دا قانون دی دغه باندې خبره باندې د اتفاق وکي واده دی وکي چې آینده په دې ملک کې په داسې ریکا د قانون سره د عدالت سره ماورا قتل به چا نه کیږي نو زما یقین دی چې عوام به بیا دې مات کې ودی دغه ته به تیار وي نو زما په علاوه زما په عقل خو دې علاوه بل لار نشته نو کده دا لار نیوی زما دا خیال دی چې دا خبره د خرابۍ او خواته زی د تصادم مخواته زی چې پاغه کی د تحریک او د ریاست د دوړ تاوان دی.
ځینې خلک وی ککړ سه چې د دې تنظیم یا د دې مبارزه یا د دې تحریک یو تنظیمی ډانچه پکار ده او څنګه چې سیاسي ګوندونه دي یو پکار ده چې دوی دا خپل مبارزه دغه شانتی یو سینو دی بارے کې تاسو څه خیال لې؟ آیا دا تحریک چې دا اوس په کوم موجوده شکل کې دی دا سم دی دا ټیک دی دا خپل حقونه आवाज چتی یو کنه دوی له پارلماني یا سیاسي لارا یا د پارټي یا د ګوند لارا غوړه کول پکار دي؟
بنری صاحب دا ډیر مهم سوال دی او زما په خیال د تحریک د ټولو غټ اندرونی مشکل دا ټیم دغه خبره ده. نو په دې کې د دواړو ګټو تاوان شته. که تحریک چیرې منظم شکل اختیار کی پاغه کی اوله خطر دا ده چې په دې کې مفاد پرست طبقه ټوله به د وخت سره مخترازي. دویم چې کوم پښتون ملت پال ګوندونه دي سیاسي هغه به د تحریک سره ویره محسوس کی او دا کېدلی شي چې دا اوس څومره خلک د تحریک ملګری دي که د عوامي نېشنل پارټي کارکون دي که د پښتونخوا ملي عوامي پارټي کارکون دي که د پی ټی آی دي. نو کچیر تحریک یا عملی تنظیمی ڈانچہ جوڑ کی یا گن جوڑ کی دا ټول خلک شاید لیری جن لاړ سی.
ها
نو یو خطر خدا دا دویم د تحریک نکی جوړ هم مسله دا او هغه مسله دا د چې څومره منظور وو دا تحریک مخته روان دی هغه د تنظیمی ڈانچہ بغیر نه شي کېدلی. په څه نه څه طریقه باندې به یو تنظیمی شکل ورکوي ولی دا دومره غټ دا اوس پر مخ نوري جلسې را روان دي پرېشر برازي کیسې برازي. نو لیکن زما په خیال تحریک یو د دې یو د را روان کم لند وخت لپاره شارټ ټرم لپاره خو یو حل دار ایستل دي او هغه زما په فکر صحیح حل دی چې دوی یو باقاعده تنظیمي ډانچه نور کوي خدا شي انفورملی ہے ذمہواریان یو خلق ته سر ور کړی دي چار شار لزی الته دا غشار خلق په هغه وخت لپاره یو خپل کمیټي یو تنظیم او داسې دغه جوړ کی. نو زما په خیال فلاله دا هم یو ښه طریقه ده او د دې غټه وجه یو ده چې خدا نه خواسته سبا ریاست یا سیاسي ادارې بدل اخلي ټارګټ کوي. نو کچیر تنظیم جوړ شنو داغه لپاره ډیر اسانه ده چېر دغه لس کس دي دغه ټارګټ کنو به د خلک تنظیم کمزوري شي. اوس دا چې دا کم منظور دی علي وزیر دی محسن داوډ دی دا درې څلور کسانو ماته وا چې کم سیکنډ ټیر لیډرشپ دی هغه دومره زیات پیلاو دی هغه دومره ډیفیوز دی چې بالکل ګرځ چې ما او تاسو وګرځو هم نه سو پیدا کول. یعنی هغه به کم از کم 1500 کس به وي. نو 1500 کس خو ته نه ټارګټ کول ټوله. نو دا یو غټ هم د پداسي حالاتو کې بعد وکړه دا شی د غټ راوړو خو د مستقبل د پاره زمنم چې دا یو غټ چیلنج دی د تحریک د پاره کده اورګنایزیشن نه کیو دغه مومنټم دا اوس جلسو بعد دغه مسلې ختم شي بیا د یو تنظیمي ډانچه بغیر د تحریک چلېده یا د دې پاتې کېده سروایول ډیر مشکله به وي.
ډیر مننه کوم رفیع الله ککر صاحب تاسو وخت وېستو او موږ سره خبرې وکړې د مشال مرکه کې تاسو ډیر ډیر مننه.
ډیر مننه بنری صاحب کور ودان خدای دې خوشاله لره.
ಕಾರಣ